السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 او دلته په پراګ کې د سحر 8 بجې شوې دي نن د شورو ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 2 نیټه ده زه فرخنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان خبرونه کې بعد د ترکی په استنبول ښار کې د افغانستان د ستونزې په اړه د نړیوال کانفرنس حال واوري خو اول د ملیحا امیرزاده نه خبرونه اورو
اول د خبرونو سټکی د نهې پورز د پاکستان افغانستان او د ترکیې ولسمشرانو په سیمه کې د امن او استحکام راوستلو لپاره د تعاون ژمنه کړې نن په استنبول کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کیږي او په مومند ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو په چک پوسټ وسلوال برید شوی د خبرونو تفصیل تیر ورځ د پاکستان افغانستان او د ترکیې په سرمشري زغونډه کې درې واړو هیوادونو په سیمه کې د امن او استحکام راوستلو په موخه د یو بل سره د همکارۍ ژمنې کړې دا غونډه د ترکیې په سرخار استنبول کې کېدونکې د نړیوال کانفرنس نه وړاندې وشوه چې پکې د پاکستان صدر آصف علي زرداری افغان ولسمشر حامد کرزی او د ترکیې صدر عبدالله ګل له یو بل سره ولیدل صدر آصف علي زرداری په سیمه کې د ستونزو د حل لپاره همکاري ضروري وبلله هغه وویل
We've had a bilateral which we are talking about international cooperation
مونږ یو دوړ خيزه غونډه ولرله چې پکې مو د نړیوال تعاون پاړه خبرې وکړې مونږ د کرنسای د سودا کولو په حق لوغه غېدو مونږ د امنیت لپاره واه چې کومې اندېخنې دي په غو خبرې وکړې پس هر کله چې کوم موضوع راولړ شي نو دا غې جواب زیات دوړ خيزه تعامل دی نه چې لګ
په سرمشري زغونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزی هم د پاکستان سره د خبرو اترو للارې د سیمه ییز حل په باب له خبرې وکړې هغه د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني وژنې ته په اشاره سره وویل
The person that came in the name of a messenger from the Taliban
دی وای هغه کس چې د طالبانو لخوا د استاذي په توګه راغلی او په اصل کې یو ځانمرګي بریدکونکی و مونږ ځانمرګي بریدکونکو سره خبرې اترې نه شو ساتلې نو ځکه مونږ د طالبانو سره خبرې اترې کولو باندې نورې خبرې کول بندي کړي لاغې ورسته اوس مونږ دا وایو چې د خپل پاکستانی وډونو سره به خبرې کوو چې دا ډول مونږ د خپلو مسلو حل راوستل شي په دې ملاقات کې د دریو واړو هیوادونو د امنیتی همکارۍ په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک شوې دي استنبول باندې د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي چې مقصد یې په افغانستان کې په 2014 کال کې د بارني سواکونو د پلان شوی تګروسته د هیواد د امنیت لپاره یو لار ټاکل دي تمه د افغان ولسمشر حامد کرزی باندې یو داسې مسوده وړاندې کړي چې د نوې سیمه ایز امنیت او همکارۍ د تړون په اړه وي د افغانستان د بارني او چارو مرستیال وزیر جاوید لودین مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمه ایز همکارۍ نوې تړون د سولې د پروسې لپاره ډېر اهمیت لري امریکا به د پاکستان ایران هند د منځنی ختیځ هیوادونو د ملګرو ملتونو او د نیټو د استازو ترڅنګ په غونډه کې ګډون کوي تیره شپه د مومندو په سره کړپه غلنه کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ د وسلوالو طالبانو لخوا په یو برید کې د امنیتي ځواکونو دوه کسان وژل شوي دي او دوی شوبل دي د دې ترڅنګ د چک پوسټ سره نږدې د وړوکي باراني بند جوړونکي کمپنۍ درې مسوران هم د برید وروسته تختول شوي دي د غلنه د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال میډیکل سپرینټنډنټ جاګیر خان مشال ریډیو ته وویل
دا څه ځنیمه باندې خوشاکې رول وکنه نا ما اوسه دا و فایننګ وروه ما مری فرکړی دی دا زه خو هغه ډز باندې و غای مار پین تر اغلی و غم د سولې دی مونږ له دا کسان ته دا رو نو بس زخمی ورونو بهر حال بچ دی
زای اوسیدونکو وای پسې ما کې پشپکه د ډزو اوازونه هم اوریدل کېدل د امریکا د بارني او چارو وزارت ویلي د حقاني اورپکې شبکې یو نیول شوی کمانډر په تور لیست کې شامل وی د دې ګام سره د حقاني شبکې کمانډر ملي خان یو نړیوال ترهګر ګرځول کیږي او کچره د هغه اساسي په امریکا کې موجود وي نو هغه به هم منجمد شي د بارني او چارو وزارت په بیان کې ویلي په امریکا کې کده ملي خان د دلچسپي ور اساسي موجود وي هغه منجمد شي او د امریکا وګړي د هغه سره د ورکړې راکړې او د مالی ملاتړ نه منکړل شوی دي ملي خان دروان کال د ستمبر په میاشت کې د نیټو او افغان امنیتي ځواکونو په ګډه کاروایي کې د جنوب مشرقي ولایت پکتیا نه نیول شوو د سعودي عرب د پاچا شاه عبدالله نوی جانشین ولی عہد شهزاده نایف خبرداري ورکړي چې سلطنت به په پور امن ډول د حج مراسم سرته رسولو لپاره په داسې حال کې هر ممکنه لاره استعمالوي چې په نورو عرب هیوادونو کې ناکراری ده او د ایران سره حالات کړکیچن شوي دي د مکه په مقدس ښار کې په میلیونونو مسلمانان حج ادا کولو لپاره راتلل شروع شوي دي په 1980 کال کې د ایراني حاجیانو او د سعودي عربستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې فسلګونو کسان وژل شوي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د اسرائیلیانو لپاره د 209 کورونو جوړولو حکم ورکړی. نتنیاهو ویلي نوې ودانۍ به د بیت المقدس سره نږدې په غربي غاړه جوړولی شي چې دغه په باور د فلسطینیانو سره به د امن د تړون سره سم د اسرائیل برخه وي. دا څرګندونه لاغي وروسته مخې ته راځي چې د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو لخوا فلسطین ته مکمل غړیتوب په اړه نتنیاهو د خاص کابینې یو غونډه رابللې وه. بلخوا فلسطینیانو د اسرائیل لخوا په ګامونه پورته کولو غوسه ښکاره کړي. فلسطینی صدارتي ویان نبیل ابو رودین ویلی دی د ودانیو جوړولو کار تیزولو او فلسطینیانو ته د ټکسونو پیسې نه ورکولو د اسرائیل دغه فیصله د ټولې سیمې لپاره خرابې نتیجې لرلی شي. بلوري کینیډا هم د امریکا په شان د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونیسکو سره خپلې مرستې مالي مرستې ودرولې دي پر دې چې فلسطین ته مکمل غړیتوب ورکړي. د کینیډا د بارنیو چارو وزیر جان بیرډ نن ویلي اوټاوا دا باور کوي د یونیسکو دغه فیصله د منځني ختیځ د امن لپاره به ګټه نه ده، نو ځکه کینیډا هغه ټولې رضاکارانه مالي مرستې منجمد کوي چې په دې هیواد کې د ادارې ته ورکړل کیږي. د یونان کابینې په متفقه ډول د وزیر اعظم جارج پاپاندرو د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د دیوالیې نه د بچ کېدلو په تړون د ټول پوښتنې په اړه دی. د نوموړي دغه اعلان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې یوه هفته وړاندې د یوروزون هیوادونو مشرانو په دې رضا ښودلې وه چې د یونان قرضې به ورته 50% معاف کړي او په دویم ځل ورته د 130 بلیون یورو برابر مالی مرسته ورکړي. د جرمن چانسلر انګلا مرکل او د فرانس صدر نیکولا سرکوزی ویلي پلان لري چې د جی شل هیوادونو د ډلې هونډې نه وړاندې د فرانس په کینز ښار کې د پاپ انډرو سره ملاقات وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د ملیحا امیرزاده اوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلی او کتلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د ترکی په استنبول کې د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو ویلي د گاونډي هیوادونو او د یو بل په مرسته په سیمه کې امن پر ځای کولای شي.
The region has to take responsibility. Well-meaning friends, well-intended friends from afar may want to help us, may want to support us.
په دغه غونډه کې افغانستان او پاکستان پر دې هم سلا شوي چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې پلټنې به په ګډه کوي. د پاکستان د قبایلي سیمې کورمینا د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي.
کې دا کوم امدادونه شوي دي ته په حال ډیر کم دي او مخکې سړه روان دي. د کورمې سړه خو بیا مشهور سړه دي.
او د بلوچستان سبې په کوټه ښار کې د لادرک بلوچو د کورونو احتجاج لا هم دوام لري چې غوښتنه کوي د دوی لادرک خپلوان دي زر تر زره راخلاص کړي شي.
خالی مجزو ولته چیف جسټس مخته دریجو او هغه تاریخونه ور نسوک راضي ایجنسیان پسوک ناراضي نسو گواہی ور کوي نسو گواہی کې موجی وړلې دي.
د مشال ترڅنګ واوري رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. په استنبول کې د ترکی پاکستان او افغانستان ولسمشرانو په یو غونډه کې د افغانستان او د سیمې په امنیت خبرې اترې کړې. د غونډې وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری وویل باید افغانستان او پاکستان خپل ټوله مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. د افغانستان له هغه تورونو وروسته چې ویل یې پاکستان د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پروفیسر برهان الدین ربانی د وژنې په پلټنه کې لازمه همکاري نه کوي. د دوانو هیوادونو ولسمشرانو تیر ورځ د ترکی په ښار استنبول کې په دغه لړکی د تاون نوې ژمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال همکار هارون باچا په دې رپورت کې راکوي.
یو ورځ مخکې له هغې چې د ترکیې په ښار استنبول کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیل شي، د کوربه هیواد د ولسمشر په بلنه د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د نهې په ورځ هم په استنبول کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. له غونډې وروسته چې د تړلو دروازو شاته وشوه، د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل رسنیو ته وویل د دغې ناستې تر ټولو مهمه پایله دا ده چې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو د پخواني افغان جمهور رئیس پروفیسر برهان الدین ربانی د وژنې د عواملو د روښانه کولو په مقصد د همکارۍ د یوه میکانیزم د جوړولو پریکړه وکړه. فرانس پریس خبرې ایجنس په خپل راپور کې لیکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی، ترکیې ته د افغان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری خبرداري د سفرونو مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د وی فضا زیږول دي. خاغلی ګل که سهم په خپلو سرګندونو کې د همکارۍ د دغه نظام د جوړښت په اړه کوم تفصیل ورنکړل، خو د افغانستان او پاکستان د استخباراتي چارواکو لیدنې ګټورې وبللې. دا جانس په وینا د 13 سپتمبر په میاشت کې د استاد ربانی له وژنې وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو 13 ورځ په لومړي ځل سره ولیدل. د استنبول ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دواړو ملکونو د ستونزو د حل لپاره د همکارۍ او رامنځته کېدل اړین وبلل، چې ویل مونږ یوه دوه اړخیزه غونډه ولرله چې پکې مو د نړیوال تاوان په اړه خبرې وکړې. مونږ د کرنسۍ د سودا کولو په هکله وغږېدو. مونږ د امنیت له پلوه چې کومې اندېښنې دي په هغو خبرې وکړې. پس هر کله چې کومه موضوع راولاړه شي نو د هغې ځواب زیات دوه اړخیزه تعامل دی نه چې لږ. ولسمشر زرداری همدغه راز زیاته کړه، موږ غواړو چې د نړۍ د ذمهوارو همکارانو په څیر له یو بل سره چلند اختیار کړو او هم نړۍ او هم سیمې ته د امن د راوستو په لړ کې کوششونه وکړو. نوموړي په عین وخت کې د سیمې په حالاتو ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل
region is a very complex one.
د سیمه حالاتو یو ډیره پیچلې بڼه خپل کړې. د ناټو پوزونه د نړۍ پوزونه د 13 لسو کالو راهسې د غلط میشتي کچري دا داسې یو اسانه مسله وین او دوی به حل کړي وي.
If it was such an easy issue, they would have solved it.
د راپورونو پر اساس افغان چارواکو بیا په دې وروستیو کې پاکستان د استاد ربانی د وژنې په تحقیقاتي عمل کې د نه همکارۍ لپاره تورونو ګرځو چې د دوی د اداو تر مخه د نوموړي قاتل یو پاکستانی او هم په دغه هیواد کې تربیه شوی و. افغان ولسمشر حامد کرزی هم سورز وړاندې هم له پاکستان څخه خبریدونکي یو اردو ژبي شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې پاکستان د هغه اورپکو د پالنې او روزنې د مرکز په توګه یاد کړل چې د نوموړي په خبره له پولیا خوا اوړي او په افغان او ائتلافي سرتیرو بریدونه کوي. د استنبول خبري غونډې ته په خپلو سرګندونو کې افغان ولسمشر د سولې د عالي شورا د مشر په وژنه د خواشینۍ د اظهار په کولو د دغه پروسې د لنوي سره په پیلولو کې د ترکیې د حکومت د کوششونو ستاینه وکړه. د جمهور رئیس ربانی وژنې د امن واړه حرکات له یو جدي مشکل سره مخ کړ. زموږ او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تقریبا چې په ټپه درېدلې دي. د دغه وینا سره سم د نن چې په ترکیه کې سوا کې شول د ولسمشر عبدالله ګل لخوا د سانتیاوی رامن تکول دا یو د پام وړ خوځیدنه ده. خاغلی کرزی هم په خپل وار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او نوو ژمنو څخه هیلې خو دې چې وی ویل ولسمشر عبدالله ګل ولسمشر زرداری کوي هغه میکانیزم چې د جمهور رئیس ربانی د قتل د موضوع د تعقیبولو په مخمو په کامیابی سره جوړ کړ، په افغانستان او پاکستان د لا ډیرو ګټورو او غختلو خبرو د تسلسل په لاره واچوي. هم د نه په ورځ راپورونه وایي درو واړو ولسمشرانو د امنیتي همکارۍ په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک کړل. د استنبول د غونډې په هکله شوی چې دا د لیدنو د هغه لړۍ شپږمه یوه وه چې په 2001 میلادي کال کې په دا غرض چې افغانستان او پاکستان د مذهبي افراطیت پر ضد په ګډه کار وکړي پیل شوی و. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو تا غوږی په ترکی کې د افغانستان په اړه لوی کانفرنس نن په استنبول کې پرانستل کیږي. پرون د افغانستان، پاکستان او ترکی ولسمشرانو ګډه غونډه وکړه او نن به دوی په دې کانفرنس کې هم د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو او استادو سره د افغانستان په ستونزه خبرې کوي. د دې خبرو اترو او د استنبول د غونډې په اړه فریده هود سیفی د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ایمل فیضی سره چې اوس په استنبول کې خبرې کړي دی وایي
دغه درې اخیزه خبرې چې سه شنبه ترسره سولې په دې کې د دوی ټولو ملاقاتو یا ناستو اصلي محور امنیتي مسایل دي. اگر چې د دې ترڅنګ نور مسایل هم اقتصادي مسایل هم مطرح دي، خو ټولو مسایل موضوع دغه د امنیت موضوع ده. د افغانستان لوی درستیز د پاکستان او ترکیې لوی درستیزانو سره هم ولیدل او دوی یو ناسته درلودل. دین ناسته وروسته یو پروتوکال امضا شو د دې درو هیوادو ترمنځ چې دغه پر اساس باندې به د زموږ د اردو د زرشه د لوړ د جګوالي په خاطر د مسایل باندې خبرې وسوې او د پروتوکول امضا شو چې ترکیه یو د نظامی ساحه کې همکاري کوي د افغانستان سره او د نړۍ مشترک نظامی عملیات په درو هیوادو ترمنځ لکه پاکستان، افغانستان او ترکیه ترمنځ هم تر سره سي پر راتلونکي کې چې وخولې شو د ملي اردو توانایي یا زرشه لوړ لوړ بوز. درو هیوادو د کورونی چارو وزیرانو هم یو ناسته د لودل د دې ناسته سره سم دوی هم یو پروتوکول امضا کړی چې دغه پر اساس سره به دغه امنیتي همکاري درو هیوادو ترمنځ ډیر سي د افغان پولیس په ترکانو د خاص حمایت کېږي.
فیضي صاحب، یو مسله چې زه غواړم تاسو نه پوښتنه وکم، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلاف ډیر څرګند دی کنه. مثلا د افغانستان په ختیځو سیمو کې ډیر خلک پتنګ دي، مثلا نتا توغندي وشتل کېږي د پاکستان له لوري په افغانستان باندې. په دغه سي یو شرایطو کې د دوی د خبرې، تاسو د دوی په خبرو کې نه څه ډول مسایل مطرح شو، څومره کېدی شي خلک دې ته مطمئن وي چې د دوی د خبرې به پرختیا د سی یو انجام ولري چې خلکو ته به امنیت او آرامي راوړي شي؟
د رئیس جمهور کرزی ملاقات د پاکستان د ولسمشر سره د دوشنبه په ورځ سره سو پاغه ورسې د افغاني هیات استنبول سره ورسېدې. نو خبرې په کاملا دوستانه فضا کې تر سره سولې، خو دلته نور مسائل چې د امنیت په اعتبار کې یا دغه مسائل چې تاسو اشاره ته وکړل، سرحدي مسائل، امنیتي مسائل چې سرحدي ستونزې پیدا کړي دي، په دې اعتبار هم په ناستو کې خبرې وشولې چې هغه د کورنیو چارو د وزیرانو په ناستو کې مطرح شوې او د لوی درستیزانو په ناستو کې د سرحدي مسائل مطرح شوله. موضوع چې د افغانستان د خاصه وړاندې سواله د پاکستان لوري ته، نو تر ټولو مهمه غوښتنه د افغانستان د پاکستان سره دغه د صدربانی د ترور موضوع وه، او د دې تر څنګ دغه سرحدي ستونزې چې منځ ته راغلي دي، په دې سبب هم خبرې وشولې هیله ده چې پاکستان واقعا په دې دغه پیشنهادونه چې ورته شوي دي په دې په اړه رښتینې همکاري د افغانستان سره وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زو د پاکستان قبایلی سیمه محمد ایجنسی ته چرته چې په غلنۍ کې د امنیتی ځواکونو په یو چیک پوسټ د وسوالو طالبانو لخوا په یو بریټ کې د امنیتی ځواکونو دوه کسان وژل شوي او دوه نور یې جوبل شوي دي. تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
بیگا د شپې نو وخت د طالب وسوالو لخوا په سره کړه په غلنۍ کې جوړ د عسکري قوتونو په پوسټه د بریټ په نتیجه کې د عسکري قوتونو دوه غړي مړه او دوه یې زخمیان شوي دي. هم د دې پوسټ سره نږدې د وړوکي باراني بند جوړونکو کمپنۍ درې مزدوران هم د بریټ ورستو تختول شوې دي. پر دې اړه مو څو وخت چې د محمدو ایجنسی د قبایلی انتظامی چارواکو سره بیا بیا رابطه وکړي، نو څوک ذمہوارتن دفتر کې موجود نه وو. خود ایجنسی هډ کوارټر هسپتال غلنې محمدو ایجنسی میډیکل سپرنټندنټ جهانگیر خان سره د رابطه پر وخت هغه وویل:
دا څه ځنی مې وځي خو شاکې رول کنه، ما اوس دا وو فایټنګ درو هغه ما
د سری کرپی سره نږدې یو ځای اوسیدونکو پرویز خان وای د وسلو ډزونه لږ زیات دوه غنټه جاری وو.
تقریبا د شپې په دوه بجې باندې فایرنګ تبادله شروع شوه دواړو طرفونه، اندسکرې پسندو د سکیورټی پوسټ سیستم باندې کې دا په غلنۍ سره نږدې سره کلپۍ ته وي په هغه مقام باندې دا هغوی چې پوسټونه قایم وو د سکیورټی پوسټ تقریبا د دوه درې میاشت په دې دوران کې تقریبا دوه ګنټې ته دفتر دا جړپ جاری وو. تقریبا چار بجو کو بجے کے سلو سیکورٹی اہلکار سخت زخمی شو، زخمی حالات کے اسپتال کا منتقل کر دو حالات وسم نازک دے اور جان بحق شو.
او واجد علی هم دغه ځای کې اوسېږي. د درې تختول شوی مزدورانو پر اړه هغه وویل:
یو ډین سازيږي چې د هغه ډین یوسف خیل ډین نوم دی، نو دغه ټیم کې نامعلوم خلکو حمله وکړه په دغه زمانه کې پوسټ باندې، او ډېر بد حال وو. د ډین مین داسې چې سهار مونږ خبر شو نو څه کسان بوتلي دي او اغوا کړي دي، چا چې یو ټیکدار واره دی، یو منشي دی او یو سوي چې سرویر دی.
بلخوا سور از وړاندې د اتم کلی بایزو سره نږدې د اوبو چنیله ورغلی د عسکري قوتونو درې غړي د طالب وسلوالو لخوا وژل شوی وو، کې مړی د طالب وسلوالو په قبضه کې وو. او پرون دغه مړی د جرګي په ذریعہ قبایلی انتظامیه محمد ایجنسی ته ورکړی شوی دی. شانواز ترغزای، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رازو یو بل رپورټ ته، د امریکا حکومت د حقانی اورپکې ډلې یو مهم کمانډان ملی خان د نړیوال ترهګر په توګه اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن نه د مشال همکار هارون بچارا کوي.
د امریکا خارجه وزارت په دا مقصد چې حقانی شبکې ته د رسیدونکو مالی او نور مرستو لارې وتړي، د نهې په ورځ د یادې ترهګري شبکې د یو مهم کمانډان مالی خان نوم د نړیوالو ترهګرو تنانو په لیست کې واچو. دغه پریکړې په ترڅ کې د مالی خان ټولې هغه شتمنۍ چې د امریکا د اجرایوي واکمنۍ دننه راځي کنګل کړل شوې او امریکایي اتباع هم له نوموړي سره د سره کم کاروباري لیندین کولو څخه منع کړل شو. د امریکا د خارجه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی مالی خان که څه هم چې 13 سپتمبر میاشت د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال نیول شوې، د نوموړي پر ضد د امریکایي حکومت د 13 ورځې اقدام به د حقانی شبکې په مالی توګه د ځپلو سبب وګرځي. اعلامیه زیاتوي مالی خان د یو نړیوال ترهګر په توګه معرفي کول د امریکایي حکومت د هغه عزم څرګندوي کوي چې غواړي د حقانی شبکې د بیرحمانه تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو ظرفیت له منځه یوسي. د امریکا د خارجه وزارت په خبره مالی خان د حقانی شبکې د یو کمانډان په حیث په سونو جنگیالي تر خپل نظارت لاندې ساتلي او د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو کې دوی ته لاره سم کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي نوموړي په لاجستیکي برخه کې د حقانی شبکې مرستې کړي او په افغانستان کې د ملکي وګړو، ائتلافي ځواکونو او افغان پولیسو پر ضد د بریدونو په پلانولو او د هغو په عملي کولو کې مهمه ونډه درلودلې ده. د وزارت په اعلامیه کې د 13 جون په میاشت کې د کابل په انټر کانټینټل هوټل د برید یادونه هم شوې چې وایي د مالی خان په لارښوونه اداره او پترس کې 12 کسان ووژل شول. وزارت ویلي حقانی شبکه د طالبانو د ملاتړو ترهګرو یو ډله ده چې د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه خپل عملیات تنظیموي. دغه راز ویل شوي چې یاد ډله په افغانستان کې د یاغیتوب د لومړی کرښې ډله ده چې په لوړ رسوخه کسانو د ګڼ شمېر بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه لري. باید وویل شي چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت د بریدونو پړه هم امریکایي چارواکو په حقانی شبکې اچولې ده. له پیښې سمدستي وروسته د امریکا سنټ ته په خپل وینا کې د دې هیواد د ګډو ځواکونو په خواني مشر کمانډان اډمیرل مایک ملن د پاکستان په استخباراتي اداره ISI تورو لګاو چې د کابل په بریدونو کې د حقانی شبکې مرسته کړې ده. پاکستان دغه تورونه په کلکه رد کړل چې ورسره سم بیا د دواړو هیوادو ترمنځ د یوې لفظي شخړې پیل شو. په یوه وخت کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته له سفر وروسته 13 اونۍ واشنگټن ته له ستنېدو سره سم کانګرس ته په وینا کې وویل چې د پاکستان په سیاسي او پوځي مشرتابه د حقانی شبکې پر ضد د کوټلي اقدام کولو لپاره یو وار بیا زور راوړ. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو تغوغي د قبایلی سیمه کورمنا د پوزي عملیاتو لامله به کورشيوي خلک وای دوی غواړي خپل سیمه تاسټان شي او د دغې لپاره د حکومت نه غوښتنه کړي چې دوی سره د خپل کلو ته په بیرته تګ او په رواني اخنۍ کې د خوراکي شیانو په تر لاسه کولو کې مرسته وکړي. تفصیل لپاره د تاریخ او رغزې دا رپورټ اورو.
شیا سونی ترمن د جنگونو د واجب د بیکورشاو خلکو د بیا آبادکاری د فیصله ورسته کورمه جنسی ته واپس کیدونکو متاثرینو د حکومت څخه د نورو مرستو غوښتنه کړې ده. متاثرین وای چیرته کې چې د دې جنگونو د واجب د دوی د ژوند هر اړخ متاثر شوه دي. الته کې د نوې سر نه یو ځل بیا ژوند شروع کولو کې دوی ته مشکلات دي. دوی وای چې د بیکورشاو خلکو د خوندي کولو په ابتدایي مراحلو کې حکومت د متاثرینو ته سہولتونه ورکړي. په دې حق له سیمینه یو کس مشال
خراب شو بیده کلی او سر اڑانگ شولو کرون اڑانگ شولو دیر غاٹ تا داد منده خلق مختلف شهرون تا لوڑو پی خوار تا کوار تا واس واپس تر غاری روان دی و چون که دا کم امدادون شوی دی تا پیل حال دیر کام دی و مخی سڑا را روان دی دی کور می سڑا خو بیا خم شعور سڑا دی یا زر دی دی پر دی کامبال دی کور والا لخ و سامان و دی تنتون و نور مزید امداد سخت ضرورات دا امداد دا واسه و نکره چی دی مشمان و دی بیماره و دی علات خراب
د ماری په امن لوزنامه باندې عمل د شروع کې دوروسته د سیمې هر یو وګړی خوشاله دي او وای چې اوس په کورمه کې امن راغلو او لارې پرانستلو سره د بیکورشاو خلکو د بیا آبادکاری سلسله هم شروع شو. د سیمې نه تعلق لرونکي یو بیکورشاو کس وای چې دوی غواړي چې خپل کورونو ته لاړ شي خو ولې متاثرینو ته د نورو سہولتونو ضرورت دی.
بس شنور بنگش پڑا شنور سیٹی اسے دن گئے ہم نو خپل علاقہ خپل وطن خپل خورا پل اختیار آمو کو غورز خپل وطن تلوڑ شکن او بل دین علاوہ آلتا مطلب دشپیک میں آشتی موتا خپل رشن بندو باس وکڑایشن او آلتا مو بکور اوش سکور از گورشتانا ای ڈی پی سدالتا پی خور کی ورکایی کنا تزے تیرکی سمتا پڑا شنور کیا روکڑایشن.
واضح دیوی چې پړمبنه پړو کې پولیټیکل انتظامی د مخصوصو علاقو د آبادکاری سلسله شروع کړی ده او د متاثرینو د خوندي کولو دغه سلسله به د کورم ایجنسی د نورو کلو پورې به خوریږي. د واپس عمل د شروع کېدو وروسته حکومت په متاثره خاندانونو کې مرستې ویشلې دي. خو له د سیمینه ملک عبدالولی خان د مشال ریډیو په لارې د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. مونږ چې کله په دې لړ کې د قدرتي آفاتونو د چارو اداره یا فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي یو اعلی چارواکی ډایریکټر جنرل ارشد خان سره خبرې وکړې، نو مشال لوډو ته وویل چې په دې لړ کې اف ډی ایم ای د نړیوالې مرسته کوونکو ادارو سره خبرې اترې کړې دي او ډېر ژر به واپس کیدونکو متاثرینو ته د سہولتونو لړۍ پیل شي. د کور میں متاثرین وای چې د واپسې په عمل کې دوی د حکومت سره تعاون کولو ته تیار دي، خو له حکومت دې هم په دې لړ کې د دوی ضرورتونو پوره خیال وساتي. طارق اورگزے، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د لادرکا بلوچو کورنۍ وای پاکستانی ادارو نه هیڅ امید نشته. د کوټې د مطبوعاتي کلب مخ ته د لادرکا بلوچو په اړه احتجاجي کیمپ لا هم دوام لري. ته دغه ورکو بلوچو د کورنو غړي وای ل تیر یو نیم کال راهیسې همدا احتجاجي کیمپ لګولې، خو د دوی په خبره لای هم هیڅ نتیجه نه دراوتلې. د دغه ورکو بلوچانو کورنۍ نور څه غوښتنې لري؟ د خدای نور سر په دې رپورت کې تفصیل ورو.
د کوټي د مطبوعاتي کلب مخیته د لادرک بلوچو په اړه احتجاجي کمپ لا هم دوام لري. د لادرک بلوچو د کورنیو غړي وایي ل تیر یو نیم کال راهیسې همدا احتجاجي کمپ لګولې، خو د دوی په خبره لا هم هیڅ چارجغ اوریدلې نه دی. د دوشنبه په ورځ په دې کمپ کې د یو لادرک فراز بلوچ خور شمشاد بلوچ په خبري غونډه کې وویل:
میرے بھائی کو 9/10/2011 کو ہب چوکی
زما ورور د روان کال د اکتوبر په 9 منیټه له هب چوکی څخه چې په یو موټر کې روان وو د استخباراتي ادارو کسانو یو وړ چلای هم هیڅ درک نشته. شمشاد بلوچ په خپل خبرو کې رسنیو ته وویل چې د دې ورور د پاکستان د استخباراتي ادارو کسانو لا درک کړی. د خبريالانو د دې پښتنې په جواب کې چې دوی ته څنګه معلوم سوه چې د استخباراتو کسان دي، شمشاد بلوچ په جواب کې وویل:
ته پېژن سکتے وو بری بازار مې لیکر جا
موږ یې داسې پېژندلې سو چې هغه په ښکارا په لوی بازار کې یوسي، او اکثره وخت د ملشاد ځواکونو کسان هم ورسره وي. همدا د استخباراتو کسان دي، ګنی زموږ خو له هیڅ چا سره هم هیڅ بد نسته. همدا د استخباراتو کسان زموږ ورونه یوسي وی وزنی او بیا یې وغورځوي. په داسې حال کې چې د پاکستان د مرکزی حکومت او هم د صوبایي حکومت لخوا په بیا بیا ویل سوي چې د لادرک بلوڅو د لټون کار یې پیل کړی او بیل بیل عدالتي ګډې جوړې سوي، خو د لادرک بلوڅو د سازمان یو مشر قدیر بلوڅ وایي عدالتونو ته هم هیڅ امید نسته.
عدالتوں کے مجھ ڈیر لاڑے دے آئی کورٹ کے توس پورے آئی کورٹ بلوچستان کے مجھ توس پورے کیس چلے پنزوز کسان مجھ دوی ڈسپوز آف کرے او پنزوز توس پورے لگے دلے دے چلے جی، لیکن اگا یو شے ہم نستا خالی مجزو والا تھا چیف جسٹس مخت دریجو او اگا تاریخو نہ ورکے نہ سوک راضی ایجنسیان پسوک نہ راضی نہ سوک گواہی ورکئی نہ سوک وائی کہ مجھے اوڑلے دے بالکل دوی گرسر نہ راضی کوٹتا.
په دې احتجاجي کمپ کې ناسته یوه بله بلوڅ میرمن رخصانه وایي د دې د ورور تر دوه کاله لادرکه کېدو وروسته خراب سوی مړی میلاو سو. له مشال سره په خبرو کې رخصانه بلوڅ د دې د ورور په اړه وویل:
زما ورور رخصه 9/10/2009 کو زما ورور ته ایجنسی والا خسته دی. بیا دو کال بعد زما ورور لاش مشتمل سیدا 2/2/2011 کو ډیر انتهایی مسخ شد الله شکر سره نه معلوم یی کی دغه شخص
د لادرک بلوچو کورنۍ وایي په پاکستانی ادارو یې هیڅ باور نسته، یوازینی امید یې د بشری حقوقو ادارو ته دی.
زمون همکار خدای نور ناصر وو. اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولسمې بجې شوی د ملیحا امیرزادنه د خبرونو سرټی کې اورو.
پاکستان، افغانستان او ترکیه په درې اړخیزه سرمشریزه غونډه کې په سیمه کې د امنیت په اړه له یو بل سره د تعاون ژمنې کړې. نن په استنبول کې د ترکیې په کوربتوب د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کیږي. په مومندو ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو په چک پوسټ وسلوال برید کې د دوی دوه اهلکار وژل شوي دي او دوه یې ژوبل دي. د امریکا د خارجه چارو وزارت د حقاني شبکې نیول شوی کمانډر ملی خان باندې بندیزونه لګولي. د سعودي عرب د پاچا نوې جانشین شهزاده نایف خبرداری ورکړې چې د حج مراسم په پوره امن توګه سرته رسولو لپاره به هر ممکنه لاره استعمالوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیت المقدس سره نږدې اسرائیلیانو لپاره د 2000 نوې ودانیو جوړولو حکم ورکړی چې پر فلسطین غوسه ښکاره کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم راځو په روانه خبرونه کې د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه انیسا اجمل بیانوي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت د وزارت خزانې مداخله عالمی منډې کې د تیلو په نرخونو کې د کمی فائده اولس ته رسولو نه انکار کړی دی او د تیلو په نرخونو کې یې د 4.55 په ځای صرف 1.54 د لیټر په سر د کمی اعلان کړی دی. د حکومت د منظورې نه پس اوګرا د تیلو په نرخونو کې د کمی نوټیفیکیشن جاری کړی دی او د تیرې ورځې نه د تیلو نرخونه کم شوي دي. ادارې وړاندې وایي چې کله هم د اولس د فائدې وخت راغلی دی نو حکومت لاس راخکلی دی او اسې خو دوی چغې وخي چې زمونږ پالیسی د اولس لپاره ده، خو ولې د دې کوشش وي چې اولس ته فایده ونه رسي او اولس ته هر څه د تیلو، ګیس او بجلی په نرخونو کې لیدلی دي. اداریا مخکلی کې چې د ملک ادارې د درغل افسرانو له کبله د تباخۍ اړخته روانې دي او کچرې د دې افسرانو نه اولس خلاص کړی شو نو داسې به ملک ترقي اړخته روان شي او که حکومت دا کار وکړو نو ګرانه نه ده چې اولس ته فایده ورکړی شي. اداریا اخیره کې لیکي چې اسمیخت شرط دی نو باید چې حکومت دې په فوري توګه د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د نوري کمې اعلان وکړي. ورځپاڼې آج خپل اداریا د ډیمونو په حق لا د خیبر پښتونخوا په ټول ګوندیزه غونډه لیکلې ده او وایي چې د غونډه کې پریکړه وشوه چې د بجلی د خالصي منافع نه ترلاسه کیدونکي شپږ اربا روپۍ به واپس د بجلی په نوي ډیمونو لګول شي. اداریا وایي چې د دې غونډې وروسته میا افتخار حسین میډیا سره خبرو کې وویل چې د اوبو نه بجلی جوړولو لپاره 10 کلنه منصوبه تیار کړې شوې ده چې پکې به 40 بندونه جوړول شي او په دې بعد نیم سوار به روپۍ لګښت راځي. دا شان بعد د منصوبې نه 1.25 میگاواټه بجلی پیدا کیږي. ادارې لیکي چې د دې حکومت نه وړاندې د ایم ایم ای په دور کې هم داسې کوشش شوی وو، خو ولې د وفاقي حکومت او وابډا د زید له وجې صوبې ته پیسې ورنکړې شوې او اوس هم له هغه منافع نه ده ترلاسه شوی د کومې دپاره چې یوازنۍ لاره عدالت ته تلل دي او که داسې ونه شوه نو دا به د ولس په حق ډاکه وي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل یو بل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د 500 روپو پخواني نوټونه بدلولو مودې کې د یو کال زیاتوالی کړی دی او اوس به د 500 روپۍ پخوانی نوټونه د 1 ستمبر کال 2012 پورې په بانکونو کې بدلول شي. ادارې لیکي چې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې د ملک کرنسی ښه جوړولو لپاره دی یو صحیح کړنلاره جوړه کړی شي چې په راتلونکي وخت کې د کرنسی بدلولو بیا بیا ضرورت نه پیښیږي. ادارې په اخره کې لیکي چې یو هیواد یا حکومت کرنسی نوټونه هغه وخت بدلوي چې کله د جعلي نوټونو چاپ کولو عمل زیات شي. نو پکار ده چې د کرنسی نوټونو سیکورټی زیاته بهتره جوړ کړی شي نو داسې باجالی نوټونه چاپ کې دو باندې قابو واچول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. د ترکی ورځپاڼه حریت لیکي پاکستان، افغانستان او ترکی کوشش کوي په سیمه کې یو پایدار امن لپاره لارې ولټوي. اخوا امریکایي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز د پاکستان په مالی مشکلاتو لیکل کړي دي. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې په دې رپورت کې. د ترکیه ورځپاڼه حریت لیکي په استنبول کې د پاکستان او افغانستان مشران د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې وروسته په لومړي ځل یو ځای کیږي چې تعلقات یې په دې وروستو کې خراب شوي وو. په استنبول کې د ترکیه، پاکستان او د افغانستان ولسمشران پر دې خبرې کوي چې څنګه په سیمه کې د پایدار امن راوستلو لپاره کار وکړي.
د غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې د یو بل سره د همکارۍ په اړه به هم لارې خودل کیږي چې څنګه درې واړه هیوادونه کولای شي د افغانستان د مسلې حل او په دغه ټوله سیمه کې د امنیت ته خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. حریت ته یو ترکی ډیپلوماټ د خلیلی کې درې واړه هیوادونه په غونډه کې د سیمې د نورو ملکونو د تحفظاتو په اړه هم خبرې کوي. د افغانستان د 2014 کال تر پای پورې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د دغه هیواد حکومت په نړۍ د سیمې د امنیت په اړه د خبرو لپاره غږ کړی. د دې سره سره د ترکیې، افغانستان او پاکستان پوځي مشران او د بهرنیو چارو وزیرانو هم د خپل ترمنځ د امنیت په ستونزه او په نورو مهمو مسلو خبرې وکړې. د پاکستان پوځي چارواکي پر دې هم اندېښمن دي چې هند په افغانستان کې خپل اثر رسوخ سیوا کوي او امریکا بیا وایي ترهګر د پاکستان په افغانستان کې د میشت نړیوال ځواکونو خلاف عملیات کوي. په استنبول کې کېدونکې غونډه پر دې هم مهمه ده چې پاکستان او افغانستان د ترکیې سره په ګډه د عمل لپاره د خبرو لاری لټوي. اخوا په فاینانشل ټایمز رسپانه کې جیمز لیمونت لیکي د پاکستان حکومت د انټرنیشنل مانیټری فند سره د 3.5 ارب ډالرو قرض ترلاسه کولو خپل فیصله پر دې واپس اخیستی چې د دغه هیواد حکومت په ملک کې د اقتصادي بدلونونو په راوستلو کې پاتې راغلی دی. په یوې مرکه کې د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ فاینانشل ټایمز ته ویلي د دغه قرضې د ترلاسه کولو لپاره د IMF غوښتنې ډېرې سختې وي چې د دوی حکومت ونکړل شول دغه یې سرته رسولې وي. په داسې حالاتو کې چې هیواد د بجلی د بحران او د اقتصادي مسلو نه تیریږي، حفیظ شیخ وایي د IMF سره په ګډه دوی دا فیصله وکړه چې د قرضې اخیستلو د نوي پروګرام په اړه به خبرې نه کوي او له دغې پر ځای به په خپله په نوو پروګرامونو منصوبه بندي کوي چې له امله یې د هیواد مالی مسلې یو څه حده راکمې شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اقتصاد د بجلی د بحران او د دغه هیواد د زیاتو پوځي خرچو او د ټیکسونو د نه ورکولو له امله د یو سخت وخت سره مخامخ دی. او د پاکستان حکومت په داسې وخت کې نوې اقتصادي بدلونونو ته ضرورت لري چې په روانو 1300 میاشتو کې به نوې ووټونه هم ترسره کیږي او د IMF سره د قرضو اخیستلو د پروګرام د ختمولو مطلب دا هم دی چې پاکستان به په روان کال کې زر د خپلو قرضو د خلاصولو لپاره کار پیلوي. حافظ شیخ ته هم وایي د هیواد اقتصادي پر مخ روان دی او دوی کوشش کوي د نوو بدلونونو سره په خپلو موجوده مالی مسلو هم کابو ومومي چې له دغه لپاره موجوده حکومت 300,000 نور خلک په هغه لیست کې شاملوي چې ترې نه به ټیکس اخیستل کیږي. په موجوده وخت کې د پاکستان په 1,30,000,000 آبادی کې یوازې 1% خلک ټیکس ورکوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو مشال ریډیو ته اوږی. د افغانستان د اضافه شوی امریکایي ځواکونو لړۍ شروع شوه او دا سویل کیږي چې وایټ هاوس ته 2014 کال پورې د غهواد کې د پاتې ځواکونو د ستنېدلو په منسوبه غور کوي. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار منور شاه د رويټرز په دې رپورت کې وړاندې کوي.
رويټرز خبري ایجنسی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په حق لا یو ریپورت خپور کړی چې لیکي وایټ هاوس د دفاعي چارو د وزارت پینټاګون نه په 2014 کال کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ په حق لا سفارشات وغوښتي دي چې دغه هیواد نه د ځواکونو د ستنېدلو د منسوبې اولنې ګام ښکاری. د اوباما لپاره د افغان پالیسۍ د بیا کتنې مشر او د سی آی ای په خوانی چارواکي بروس ریډل وای په 2014 او 2014 کال کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیرې په حق لا د منسوبې اوس اولنې مرحله ده. ریپورت د امریکا د دفاعي چارو د وزیر لیوان پنیټا د خلیلی کې په افغانستان کې د امریکایي پوزونو قماندان جنرال جون ایلن دغه هیواد نه د ځواکونو د مرحله وار ستنېدلو په منسوبه کار کوي. ریپورت زیاتوي چې وایټ هاوس په دې لړ کې وړاندې دومره تفصيلات نه وغوښتي خو دا ورستي فیصله کون ګامونه یې د هیواد د اقتصادي حالت ښکولو او د 2012 کال انتخاب باتو ته پاملرنه سرګندوي. رپورت د امریکا د قومي سلامتۍ د کونسل د ویان کیتلین هیدن په حواله لیکي، په 2012 کال کې افغانستان ته لیږل شوی د اضافي پوځونو د ستنېدو وروسته د پاتې ځواکونو په حق لبا فیصله صدر کوي. بلخوا د دغه ځواکونو تر ستنېدو وروسته به افغانستان کې 18,000 امریکایي پوځونه پاتې شي، او د امریکا د دفاع چارواکي غواړي چې په دغه پوځونو کې د یو دم کمې را نه وستل شي، ځکه چې دا به افغانستان کې ترلاسه شوی بریا له زیان سره مخ کړي. هلته ملګری ملتونه وایي د افغانستان په دې لس کلنه جګړه کې دا وخت امنیت تر بل هر وخت ډیر خراب دی، چې په دې وروستیو کې پر بهرني ځواکونو یو برید کې 14 پوځیان وژل شوي. بلخوا د رویټرز په دې رپورت کې د دفاع د وزارت د ویان جارج لیټل د خپل ویل شوی دوی په وار وار ویلي چې د اضافي پوځونو د ستنېدو وروسته به د پاتې پوځونو د ستنېدلو فیصله د حالاتو سره مشروط وي. بلخوا رویټرز د صدر باراک اوباما د هغه وینا په حق لیکي چې پکې د هیواد نه بهر د پوځونو د ستنېدلو په لړ کې وای هغه چې کله صدر شو نو هغه وخت یې د هیواد تقریبا 1,80,000 ځواکونه په جنگ کې بوختو، خو د روان کال تر اخر به دا شمیره نیمه پاتشي او بغیر د کومې غلطۍ به د ځواکونو د ستنېدلو دا سلسله روان وي. رويټرز د وایټ هاوس د پخوانی چارواکي جیمز ډوبن د خپل وای د بوش انتظامیه به دا ډول فیصلې د پوځي چارواکو د سلانه بغیر تر سره کولې، خو صدر اوباما به په دې لړ کې د خپل پوځي سلاکارو مشورې اوري. د رويټرز د دې رپورت په اخر کې لیکل شوی چې د صدر اوباما د پوځونو ستنېدلو د فیصلې سره نېټو هیوادونه هم اتفاق کوي، ځکه چې نړۍ د اقتصادي بحران سره مخ ده او هر هیواد غواړي چې خپلو اقتصادي ستونزو باندې پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ مغربي چارواکي وایي چې افغانستان کې امنیتي ځمواري افغان ځواکونو ته د ورکولو لړۍ په کامیابۍ سره روانه ده، خو یو افغان پوځي چارواکي ویلي که د 2014 کال پورې افغانستان کې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته نشو او بهرني ځواکونه لاړل نو هیواد یې د غټو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي.
زمون همکار منور شابو او اسم رازو یو بل نړیوال مطبوعاتي کتنې ته په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په اړه یو مقاله راغلی چې مهمه خبري زمون همکار شاهین بنیره وړاندې کوي.
هما یوسف په خپل مقاله کې لیکي کله چې د پاکستان میډیا د پاکستانی سیاستدانانو موازنه د ذوالفقار علي بوټو سره شروع کی نو باید په دغه وخت کې ورته لږ پام وکړی شي. کله چې د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل جلسې ته 10,000 خلک راخلو کې بریالي شو نو اوس خلک هغه د ذوالفقار علي بوټو په شان ګڼي. تر اوسه پورې خود عمران خان سیاسي حل زلو ته د مایوسۍ په نظر کتل کېده. د هغه مخالفین وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ورسره مرسته کوي او مقصد دا دی چې په پنجاب کې د نواز شریف مسلم لیگ کمزور کړي شي. هما یوسف لیکي داسې د حیرانتیا خبره نه ده چې د عمران خان خبره خلک اوري، ځکه چې هغه خلک د مخکې نه پیژني چې د پاکستان لپاره د کرکټ نړیوالې سیالۍ ګټلې دي او د کینسر د علاج لپاره شوکت خانم هسپتال جوړ کړی دی. بل دا چې عمران خان لکه د نواز شریف او بینظیر بوټو د روایتي سیاسي خاندانونو سره تعلق نه لري. لیکواله وړاندې لیکي چې د عمران خان د مقبولیت وجه د امریکا پر ضد د هغه دریز دی. هغه وخت په وخت د ډرون بریدونو مخالفت کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د امریکا سره د پاکستان ملګرتیا طالبان پیدا کړی دي. هما یوسف لیکي عمران خان لومبي سیاستدان نه دي چې د امریکا پر ضد د دریز لکبلې خلک خوخي. د دین وړاندې مذهبي ګوندونو هم د متحده مجلس عمل په نوم د امریکا پر ضد د خپل دریز په بنیاد په انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کړې وي. هما یوسف لیکي سره د عمران خان په خلکو کې ځان مقبول کړی دی، ولې دا اوس نشي ویل کېدی چې په انتخاباتو به هم د هغه اثر وي او کنه.
شاهین بونریو گلوبل پوسټ وپانه په افغانستان کې د تاوتریخوالي ورستو په خوته په کتن سره لیکلی چې آیا د افغانستان جګړه بریالۍ ده او کو پر اپرزیدو. په دې لیکنه کې د وپانه د دې پښتنې د جواب موندلو کوشش کړي چې حسیبه شهید یې وړاندې کوي.
گلوبل پوسټ وپانه په دې ورسېو کې د کابل په دارالامان سیمه کې د ناتو پر ځواکونو د شیبي بریټ پاړه چې پر امریکایي ځواکونو باندې د میدان وردکو د بریټ ورسته خونړې ګڼل شوی لیکنه کړې ده. په خبرونه کې راغلی چې د دې بریټ ورسته چې د طالبانو لخوا شوی او د بهرنۍ ځواکونو ولسی وګړو او ځکونکو په ګډون پکې ولس کسان وژل شوی، په کابل کې د امریکا سفیر ریان
سی کروکر ویلی چې داسې بریدونه د دوی اراده نشي زیانمنولی. ګلوبل پوسټ لیکي له تیرو څو میاشتو راهیسې دا د واشنگتن د چارواکو یوه ځانګړې وینا ګرځېدلې چې داسې بریدونه د دوی د بریا مخې ته خنډ نشي ګرځېدلی. په لیکنه کې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د قمندان جان الین له خولې هم راغلي چې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې دا دوی هدف ګټل دي. ګلوبل پوسټ زیاتوي چې د دې بیان وروسته د افغانستان د څېړنکارانو حیرانتیا څرګنده کړه او د تیرو څو کلونو جګړې ته یې په کتو سره وویل چې پوځي بریا هر څه دي خو ناممکنه دي. ګلوبل پوسټ لیکي دغه اوس هم ډېری له دې سره موافق دي چې په دغسې حالاتو کې چې د بریا پیمانې د جګړې نه سیاست ته اوړي، ګټل یا بریالیتوب یوه ننګونه ده. ګلوبل پوسټ د افغانستان د جګړې د یو کارپوه جوشا پوسټ د یوې لیکنې له مخې چې ویلي آیا موږ ګټلی شو لیکي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او په تېرو دوو کلونو کې د تاوتریخوالي پیښې له دوو چندو څخه هم زیاتې شوې دي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت ته بجلی ریاست چارواکي وایي چې ډېر زر به ننګرهار او لغمان ولایتونو ته بجلی په مکمل توګه راورسیږي. نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د ننګرهار ولایت د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې راتلونکو 500 میاشتو کې به ننګرهار او لغمان ولایتونو ته د نغلو د بند برېښنا په مکمل توګه راورسیږي. د دغه ولایت د برېښنا رئیس محب الرحمن مومند وایي چې کچېرې کومه جدي امنیتي ستونزه پیښه نشي نو په 500 میاشتو کې دننه به د ننګرهار اوسېدونکي له برېښنا څخه برخمن شي.
د بادپخ په ساحه کې په دې منطقو کې امنیتي ستونزې موږ ونه لرو. انشاءالله زه د ننګرهار خلکو ته دا په جرأت سره ورته ویل شم په څالور نهایت تر 500 میاشتو پورې به موږ مکمل کار سپاري او د ننګرهار خلک به برېښنا نه برخمن شي.
د زیاتوي چې د ننګرهار د درونټې د برېښنا ظرفیت هم لوړ کړي او پلان کې لري چې په دریو میاشتو کې د جلال آباد ښار جنوبي سنډه کې 15,000 کورونو ته د برېښنا مزي وغځوي.
فعلاً په غوچکو په ساحه کې په سرچشن باندې کار روان دی. 80% مخته تللی دی. تمدید د کیبلونو چې دی هغه به لسم یو لسم د جدي پورې به انشاءالله موږ دا سبسټیشن تسلیمي کړو. د جویاف د اخر سره پورې دا تقریبا تر 25,000 کورنیو پورې کېږي. تر اخرې ساحې چې روخان مینا او مجبور آباد دی.
د برېښنا رئیس د دې پختنی په جواب کې چې زنو کارخانه دارو د سرکاري برېښنا څخه ډیرو کورونو ته بجلی په غیر قانوني توګه په لوړه بیا ورکړي وویل.
دا سیداګانی موجوده چې فابریکی دی او د فابریکونه سلويخ کورو ته او 50 کورو ته برق ورکول شوی دی. یوازې یو رئیس په ځانګړي توګه نشي کولای چې د مشکلاتو د حل لپاره ټولو ساحو ته ورسي. چې په هر ساحه کې دغه یو مشکل وي، ستاسو نظم تقاضا یو ځنې ارزوم ستاسو نه ده چې دغه مشکلاتو د حل لپاره چې د ننګرهار د ټولو خلکو مشکلات دي. ما په جریان کې واچوي، ما ته ټلیفون وکي، ما ته یو خبر راکړي.
یاد دی وی چې په افغانستان کې د تیرو کورنیو جنگونو را پدې خو د جلال آباد ښار ګنشمیر اوسیدونکو د برېښنا لنشوالي سره مخ دي. خو د تیرو دوه نیمو کلونو رئیس چې کابل ته له تاجکستان څخه برېښنا راغلي نو د نغلو د بند برېښنا لغمان او ننګرهار ولایتونو ته منزور شوه. چې تر اوسه پورې د لغمان په بادپخ ول سوالي کې د امنیتی ستونزو له عمله بند پاتوا. خو چارواکي وایي چې اوسې په بادپخ ولسوالۍ کې 130 تنه سیمه ییز پولیس د برېښنا د ستنو او تارونو د ساتلو په خاطر ګمارلي چې له وجبې په 500 میاشتو کې دواړو ولایتونو ته 25 میگاواټ برېښنا راورسیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تا غوږی. د غټ اختر د راته ګړاندې په پیښور کې ځای پر ځای په سړکونو کوئله او د تیکو جوړولو سامانونه خرڅیږي. د مشال خبریال فواد علی شاه په پیښور کې د اختر د دغه تیاریانو حال راکوي.
په پیښور ښار کې که یو خوا ځای په ځای د سرو منډیانې لګېدلی دي نو بل خوا ورسره د قربانۍ د غوښو د پخولو دپاره د سیخونو د انګیټو او د چړو سټالونه هم لګېدلي دي. د شاین ټاون نه تر فیستري چوکه پورې په ټنونو کوئله پرته ده او په درزنونو نوي دوکانونه او سټالونه جوړ شوي دي چې پکې سیخونه او انګیټۍ خرڅېږي. دې سټالونو ته خلک د ښار د لرې لرې ځایونو نه راځي او دا کوئله، انګیټۍ او سیخان اخلي چې اختر پورې سپیتکی او کباب جوړ کی.
مشال ریډیو د دې سټالونو یو سو مالکانو او گاکانو سره خبرې کړې دي. شل کلن ممتاز ګل څوک چې داشنا غړی نه راغلې دي او په فیسټری چوک کې د کویلی سټال لګولې دي، وایي چې هغه دې اختر د پاره دوه ټنه کویلا راوړي ده. ممتاز ګل هیله لري چې تر اختره پورې به دا ټوله کویلا د دنه خرڅ شي.
یو دوه ټرکه مال به راوړي دا ان شاء الله. دا ټول وزي دا سونه چې راغلي کنه دا ټول وزي د خیر سره. په دې خلک جی دا غوښه قربانیان وشي، غوښه سیخانو کې ورګي پخې کې وی خوري او دې د پاره راوړي دي.
پنځه کلنه عمران څوک چې د افغانستان سره تعلق لري، وای چې سخت کال د کویلی او د سیخانو قیمتونه لږ ډیر شوي دي، خو گاک نه دی کم شوی.
دلته کویله راوړې ده، سیخونه دي، انګیټۍ دي، چړې دي او تیل دي، خاورو پوزی دي او دا سیزونه راوړي دي اختر لپاره، د خرڅولو لپاره. دا د قربانۍ لپاره وړي اختر ساروي کټکۍ بیا دې باندې دغه قربانۍ کې کله تکې اور باندې پخې او سیخونه پخې په دې باندې. دا زمونږ دلته تقریبا لس یولس کاله شو چې زمونږ دلته دا سامان اوړو او خرڅېږي. بوری او پیسابي 60-70-80 بوری راوړي، بس دا مال اختره پورې وځي ختمېږي.
عبدال د حیات آباد د فیس سکس نه بورډ بازار ته د سیخانو او کویلی اخیستو دپاره راغلی دی. هغه وایي چې دی به اختر په ورځ په دې سیخانو او انګیټو ټکې پخوي.
زه راغلی یم سکارو کولی اخیستلو دپاره، د انګیټۍ منګیټۍ د اختر دپاره. ولې چې قربانۍ نه کېږي، بس ټکې مې کې سره کول غواړي کنه. دغه دپاره د ټکو دپاره راغلی وو چې کولا والو انګیټۍ والو. جی ریټونه خو ډېر ختلی، ځکه په 100-120 باندې وو، نو اوس ریټونه ډېر ښای شوي دي، نور هم زیاتېدو والا دی، ځکه اختر نه دا مخکې دي نو دا ریټ به کنه.
اتلس کلنه مادودین وای چې دې پلار راستولې دی چې دلته کې د اختر د ورځې د قربانۍ د پاره کوړی او تبرګي واخلي.
دلته راغلم سکاره کویلار سامان وډو پوش یار دوستان دي، بس هغه د پاره پروګرام کو د اختر مختر د پاره. دا ول نه بدیل چې مونږ یو چې بس بده باندې چې دا نورم ګران نشي پوش.
د دې سټالونو مالکان وای چې څومره چې اختر را نږدې کیږي، دومره په دی گاک سیوا کیږي، او داسې وخت هم راشي کله چې گاک وي خو کویلا سیخان او انګیټۍ نه وي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM. دا مشال ریډیو دا او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په لندن کې د کرکټ ته بډو رشوتونو کیس کې په پاکستانی لوبغاړو د تور ثابتېدو وروسته پاکستان کې د کرکټ مینوال سوایي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د کرکټ ته یو سو مینوالو سره خبرې کړې چې وایي
یار زما نوم خو قسمت خان دی، زه د باډی اوسیدین کې افدی که پیسې دوی اخیستي رشوت نو دا بالکل ناجایزه کړی. ولې چې دا خو یو قوم بدنامي ده، یو د خپل انسانیت په توګه باندې چې وکتلی شي ټول ملک تباهي وکړه دوی. لکه که دا کم سے کم وکتلی شي نو موږ ملک لا دومره غټ نقصان ورکو چې د خودکش او د هغه نه غټ نقصان موږ لرا کړو.
دا خو ډیر غلط کار کړی چې پیسې اخیستي کنه، او ډیره سزا پکار ده چې بیا نور عبرت واخلي چې داسې څوک نه کوي، داسې خلک نه اخیستل پکار چې هغه دا خو جرم یې کړی کنه. او تقریبا د 18 کروڑ عوام زړه مات کړی.
میرا د سلمان بڑ لگا دوی کسان ته لگا سزا ور دغه کړی دی کنه، د ډېر کار کړی دی په دې وجه کړی چې نور کلاریان کم را روان مستقبل له کوم گیم کوي کنه چې هغه په بار کې لگا دوی رشوت مشوت نه دی. زم ملک هم داسې دی مړه چې لکه انصاف او دغه پکې نشته دی. هر سړی ځان ترخص وي او لکه هر سړی ځان دپاره کوشش کوي چې ځکه زه کامیاب که لکه زموږ په ملک انصاف او لکه دا لغم هغه پکې نه وو که نه شیزونو میزونو پکې نه وو. لکه مونږ به خپل تعلیم پوره کړو، بل هر سړی به خپل تعلیم پوره کړو، خو ټایټ په ښه ځای کې به لګېدو، خپل حق به ده میلاوېدو.
زما نوم مشتاق دی، او دا فیصله دا چې کومه فیصله وکړه دا ډېر ښه فیصله وکړه. دوی دا کار کړی دی، خو دوی چېرې دا کار نه وای کړی نو دوی به داسې نه وای پسایو شوی.
لکه کرکټ بورډ دی هر څه چې دي، لکه دی کې ایماندار کس نه شو پاتې کېدی، ټول لکلی دي د سیل میں. او چې مشران دغه سي نو کشران خو به یي که نه، لکه چې کوم دا غټ خلک دی نو هغه ټول د سیل میں غلی دي. نو مونږ د چې کوم دی نو مونږ د چوک کې چې په دې حالت کې ناست شو که نه، دا دې خلکو د لاسه
ټیکې به مت پرې هو دی پنځه پنځه زره درې درې زره تنخواګانې او په کرایه نه به هم ټي وي ګان روړو دغه خرچې پرېدوا دیاړی خو پرېدوا چې دیاړی او وینه دن نه برا کې وینه سونه اوچېدا
نه پکار دی چې دغه پیسې اوس په دې مزدورانو تقسیم کې چې د دینې والې په دې مزدورانو تقسیم دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې ۱۹ پروګرامونه
پلوشه
په پاو کم یو لسو بجو
حجره
پا اته ویش منټه کم دو بجو
ستونزه او سرکار
پا اوه منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا اته ویش منټه کم دریو بجو
د نړۍ رنگونه
پا پاو کم سلورو بجو
د کرخې په غاړه
پا اته ویش منټه کم پنځو بجو
رازو د مشال ریډیو د روان خبرونې اخیری رپورت ته د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د کبډۍ فائنل میچ په سخت سکیورټی کې ترسره شو چې پکې د دغه سیمې شپږو ټیمونو برخه واخیسته. تفصیل لپاره د عمر دراز وزیر ادا رپورت اورو.
د پښتو ژبې بنوسی لهجه کې د کمنټری دغه آواز د کبډی هغه فائنل لوبې ده چې تیره ورځ ماښام د ضلع بنو په ریاض پارک د سورانی او ملنګ کووا په مابین کې وشو. د کبډی په دغه لوبو کې د ضلع بنو بیلابیلو سیمو نه شپږ ټیمونو برخه اخیستې وه. فائنل لوبه ملنګ کووا د لسو په مقابله کې اوه ویشت او د یو پوینټ په مقابله کې په لسو پوینټونو سره په خپل نام کړه. د لوبې د کتلو دپاره په زرګونو تماشبین را جمع شوي وو. د فائنل لوبې مشر میلما د خیبر پښتونخوا ډایریکټر جنرال سپورټس خان زیب خان را بلل شوی وو. د بنو پولیسو لخوا په دغه موقع باندې د څه قسمه ناخوښه پیښې د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شوي وو. خالد خان چې د ملنګ کووا له اړخه یې په لوبه کې برخه اخیستې وه مشال ریډیو ته وایي
ښه نمبر مې وکړل ښه ګیم مې وشو ملنګ نه انشاءالله چا په باندې ډسټرکټ ګټله مې دا بیا د بوره مخالف ټیم چې راغلی دین دیر نه خلاص شوی خو میس یې نیولې نه بیا میس په ځونه باندې چې خرچه کوي شو دوی استعمالوي نشه نه کوي بدعملي نه کوي وجد خیال ساتي ټیم نوې ځوانان چې جوړېږي د وجد خیال ساتي خو دا د نشه مشه نه ډېر خیال ساتي دی کامیابی او موږ نه میدونې ته وځو چې نشه په شو کې په میدان ته نشي وتاي.
د لوبې د کتلو د پاره راغلي تماشبین چې په ګراوند کې ناشتي مشال ریډیو ته وایي
مو کاشف نواز نوم دا و میر د ټپ کلی نه راغلي ډېر رغ هم دا ستا تقریبا چې نه یاد 20000 پوسټه مشایره غولې دي تمرا غاټا ملالا غولې دو او ډېر زیات خوشاله زه کا ډېر شګي امره غلا وای شلا سپورا چې تیم سوای چمپیونشپ سرګر یې غا تمام ریګولر ارسي اورډر فان کا ډېر مطلب شو ماحول دا
دا اورډر شو خان کا دا د کای کیډ کا باډي هر کول پټ کیډي اورډر سي مزا خان کا اورډر پتا ای دا سره حال کرسي دا لکلا لکا مو هو د زونی را شوق دا خپل ما کا باډي کړی دو مخس او اس ما شوق دا منه چار مر به دې خو یو غدار غلې کا باډي تر غلې زړې وی علی مولا
د پولیسو لخوا اخستلی شوی ګامونو په اړه رورل ڈی ایس پی سعد الله خان مشال ریډیو ته وایي
نفری لین سکور چې خیر تنظیم شوی دی پروګرام ته زه سره موجود یم ګټ چې باندې مو سکور لګولې و نه نه ګراوند چې مو سکور لګولې ګړدا پرایویټ سره مونږ نه ځنه وړه ته خاص لا بالکل باندې ټول ویډیو سو راغلی و لین نه فراغلې و شر سکور چې زوی
د کبډی اسوسییشن زیلی صدر او دروانو لوبو ارګنایزر ملک ریاض وایی چه مقصد یه داو چه دنیا تا دا دی سیمینا دا امن یو پیغام رانده کدی
دا دی پختنو یو زرا لوبه دا دیهاتی کل او دا دا حالات سنگینی واجه نا ختم شوی دا دیره خوزو دا 92 نا زرفکر علی بوتو پا نام دا کل کون و تاسو دا خلق و جذبات خلق و مینا ازار اولی دو چه سوم دنیا و ترازی و سوم را آغا پا یو نمبر من سوم خوشحالی ازار کئی چو دا دنیا تا مجرو خوایو آوائی چه بنو خود دخشتگرد یو چه مش خلق تا داو خوایو چه دا بنو دی و آغا خلق تی پا که جامع دی و موجود دی.
د خیبر پختونخوا ډایریکټر جنرال سپورټس خان زیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع بنو په خلکو کې د لوبو ډیر ښه ټیلنټ موجود دی او دوی به هڅه کوي چې د دې ځای لوبغاړو ته هغه ټول سهولتونه ورکړي چې په ملکی سطح باندې راشي.
په بنو علاقه کې دومره لوی اجتماع او دومره نظم او انتظام سره دا لکه د دې ټیلنټ هنډ د لپاره کار ورکړي. د دې بنو نه هاکي ټیمونو کې هم د دې نه پلیئرز او دا شاند کبډي په نېشنل ټیمونو کې هم چونکې دا هغه ګراس نرسري لیول نه دغه ټورنمنټونه دي چې نن په ډیسټریکټ لیول باندې ختم شو. صوبایي حکومت د لوبو لپاره لکه خصوصي توجه لري او په موجوده کلیزه ای ډی پی کې چې کوم ترقیاتی پروګرام دی قریبا د 1.5 ارب روپو د سکیمونو منځوري ورکړی دی. په هر زیلیډ کوارټر کې چې تیر کال څنګه د روایتي د لوبو میلې شوی سخت کال بیا هم هغه شان کیږي.
نو ماوړي په اخیره کې په وینر او رنر ټیمونو کې ټرافیانې وویشلې او ګټون کې ټیم ته 50,000 او دویم نمبر راغلی ټیم ته 1.5 زر نقد انعامونه هم ورکړل. د یادونه وړ ده چې د نن نبا په ضلع بنو کې په صوبایي سطح باندې د کبډي لوبې شروع کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، ریاض پارک، بنو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سوسي موارد حکومت شي صدا عوام شي نه له بل مسائل باندې
خبره سیده
خدای یقیني نه چې د نن کوم حالات او دی دا حالات به سبا د پاره نه مي
او ما شرکل له سوشل ور کی 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مي نشته او صبر
دغه پروګرام د نه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه پورزو د مشال ریډیو نه اوریدلی شئ.